کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي په واشنگتن کې د غرمې 2:30 شولې. دا د امریکا غا غشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخامنه خبری خبرونه پیل شوه. په سر کې د مهم خبرونو لنډی زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دی چې په کابل کې پرونی برید د بیان په ازادۍ برید ده. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اتمی پروګرام په حق لا یو شمیر اسناد مطبوعاتو ته ښودلی دي. او د هند سترې محکمې د عالی محکمو نه غوښتي دي چې په ماشومانو د جنسي تیریو د قضیو څېړنې د چرک کې درنډونکو د دې خبرونو ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله راپورونه هم لرو. خو اول پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې په خبریالانو پرونی برید د بیان په ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایت وباله او ویل چې عاملان به یې د قانون او عدالت منګولو ته سپارل کیږي. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور نن ښاغلي غنی ته وړاندې کړ. دارک پیلامې کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنه وکړله چې د دغې پیښې د څرنګوالي او امنیتي خلاو په اړه دې څېړنه وشي. د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو تاوتریخوالي زیاتېدل اټکل لري نه دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش او طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې د تاوتریخوالي زیاتېدل اټکلونو نه بهر نه دی. د دوشنبه پر ورځ په کابل او قندهار کې په دوه ترګریزو پیښو کې څه کم څلوېښت تنه وژل شول. د همدې ورځې په مازدیګر د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس خبر اعلان ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو پر ځای جګړه غوره ګڼلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی دی، خو یو تازه راپور وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کمی نه دی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي مفتش یا سیګار ادارې په خپل تازه راپور کې د هغو ولسوالیو په اړه معلومات خپاره کړي دي چې طالبان پکې نفوذ او یا کنټرول لري. که څه هم کره او دقیقې شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره کې یا حکیمت لري او یا نفوذ لري. دا هم نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د ایران د اتمی پروګرام په حق له یو شمیر اسناد مطبوعاتو ته وښودل. نتنیاهو ویلي دی چې دا اسناد د اسرائیل استخباراتي ادارې ترلاسه کړي دي او په اسرائیل د برید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په مخنیوي کې مرسته کولی شي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د اسرائیل صدر اعظم ادعا کړې چې د استخباراتو د ادارې موساد جاسوسانو تقریبا 1550 پاڼې اسناد او 103 سی ډي ګانې د تهران د یو مرکز څخه ترلاسه کړې چې محرم معلومات پکې ثبت دي. اسرائیل ادعا کړې چې د دې اسنادو څخه معلومیږي چې په تهران باور نسی کېدی او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې د دې موافقې څخه دی ووځي. خو ایرانی چارواکو بیا د اسرائیل د صدر اعظم دا ادعا ملنډې بللې او په دې ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د هند سترې محکمې ټولو عالی محکمو ته امر کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د قضیو څېړنې چټک کړي. محکمې همدارنګ ویلي دی چې یو ځانګړي کاري ډله دې جوړ شي چې په چټکه توګه د قضیو څېړنه وکړي او ځانګړو محکمو ته د پریکړه کولو لپاره واستوي. شمالي او جنوبي کوریا هغه لاؤډ سپیکرونه لري کړی دي چې د سړې جګړې را په دی خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې نصب شوي ول او د یو د بل پر ضد تبلیغات پی کول. د جنوبي کوریا جمهور رئیس همدارنګه د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اتمي وسلو د ازمایښت د ځای تړل دي وګوري. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو د همدې تیر جمعې په ورځ په خپل لومړني تاریخي ملاقات کې ژمنه کړې وه چې په سرحد کې لاؤډ سپیکرونه به لری کوي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي دی چې پوځیانو په سرحد کې د لاؤډ سپیکرونو د لری کولو مراسمو ته مطبوعات هم بللي وو. د جنوبی کوریا یو پوځي صاحب منصب د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې د شمالي کوریا پوځیانو هم د ورځې په پای کې د لارډ سپیکرونو لری کول پیل کړل. د شمالي کوریا مشر دا ژمنه هم کړې ده چې د اتومي وسلو د ازمایښت سمه تړي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره خبرې کړې دي او د هغه نه غوښتې دي چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو د ازمایښت سیمې د تړلو مراسم دي وڅاري. جنوبی کوریا د ملګرو ملتونو نه غوښتې دي چې په رسمي ډول د دواړو کوریاګانو د مشرانو د ملاقات ملاتړ وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ملت نه غوښتې دي چې د اساسي قانون په اصلاح کولو کې د هغه ملاتړ وکړي. ښاغلی آبه غواړي چې د جاپان د امنیتي ځواکونو حیثیت د ځان د دفاع پر ځای په پوځ بدل کړي. انتقاد کوونکي وایي د جاپان په امنیتي ځواکونو دغه حالت په 1940 میلادي کال کې وروسته تر هغه امریکا په زور ولګاوه چې جاپان په دویمې نړیوال جنگ کې ماته وخوړله. او وروستی خبر دا چې په برما کې پوځ د ازادۍ غوښتونکو یاغیانو په خلاف د درنو وسلو نه کار اخیستی او د ملکي خلکو د وسېدو ځایونه یې بمبار کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د برما د پوځ په دې کار ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ازادۍ غوښتنې دا یاغیان د برما په شمال کې اوسیږي او اکثریت یې عیسویان دي. هغوی د 1961 کال را په دې خوا د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د سیمې نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې په رپورټونه کې دا لرو. یو افغان کارګر وایي زه نه یم خبر چې نن د کارګر ورځ د پاکستان کویټه کې د هزاره اقلیت د حقوقو لپاره احتجاج روان دی. متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل د معلوماتو ستاینه کړې ده. دا او نور رپورټونه درته وار په وار په روانه خبرونه کې خبرو. خو په مکې لومړی رپورټ ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځکه خبریالان او رسنۍ په نخښه کوي تر څو اطلاعاتي فضا تر خپل کنټرول لاندې راولي او خبریالان اړ کړي چې د دوی خبرونه بېله قید و شرط خپاره کړي. بل لور ته د سویل ختیز خبریالان وایي چې د طالبانو د خندق د عملیاتو له پایله ځانونه خوندي نه احساسي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
دلته د سباون کاکړ د تدفین مراسم دي. سباون کاکړ چې د ازادي رادیو خبریالو تیر ورځ د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې له اتو نورو خبریالانو او کمرمینانو سره یو ځای د پیخي قرباني شو. د سباون کاکړ د تدفین د مراسمو ته د هغه کورنۍ خپلوان او رسنیز دوستان راغلي وو. د سباون کاکړ خسر وایي چې سباون د خپل کور تکیه او نشتون کورنۍ په ملا ماته کړې ده.
یو ورځ دوه ورځ نهایت درې ورځې بس تقبیه شروع تقبیه میکنیم و سخت ایره ډیر سخت غندو فقط په دریمه ورځ بیا ختم شي خلاص شي. هغه چا چې خپل عزیز د لاسه ورکړی دی هغه د چا چې وینې توی شوي دي هغه سړی په هغه ماتم کې پاتې دی. ژوند ټول په ماتم کې د اولاد په ماتم کې د اولادونو په ماتم کې دا ژوند تیر شو صاحب سپینګیری شو صاحب بس خوشحاله ورځم ونه لیدله صاحب.
د سباون کاکړ نیمه لسیزه په رسنیز ډګر کې تیره شوې وه. سباون تیره ورځ د داعش جنګیالیو په یو ځانمرګي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نن د هغه کورنۍ په ماتم کې وه. تیره ورځ داعش ډلې د داسې یو ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې رسنۍ تر هدف لاندې نیول شوې وې. نه خبریالان رسنۍ له لاسه ورکړل. دا په تیرو 1900 کلونو کې لومړی وار دی چې په دومره شمیر خبریالان د ځانمرګي برید ښکار کیږي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي داعش ډلې له را پیدا کېدو راهیسې رسنۍ تر هدف لاندې نیولې. دا کار یې په ختیځ ننګرهار کې هم کړی دی.
د داعش ګرو اساسی هدف دا ده چې دوی خبریالان مجبور وکړي چې هغه اخبار چې داعش لخوا خبریالانو ته ورکول کیږي خبریالان باید دا اخبار بې له قید او شرط نه باید نشر وکړي. او دا اساسی انگیزه د داعش گرو دا ده چې دا اطلاعاتی فضا چې ده اطلاعاتی فضا باید د هغوی کنټرول لاندې راشي.
نه یوازې داعش، د کندهار دا خبریال احمد لودین بیا د طالبانو د خندق عملیاتو نه هم په ویره کې دی. وایي د دې عملیاتو له پیل راهیسې په کندهار او سویلي ولایتونو کې خبریالان ګواښل کیږي او خبریال عبدالمنان ارغن خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ.
کله چې د خندق عملیات په لومړۍ ورځ باندې پیلیږي، لومړۍ برید په کندهار کې په رسنیو باندې کیږي او هغه د شهید عبدالمنان ارغند وژنه وه. د شهید عبدالمنان ارغند له وژنې څرګنده شوله چې د خندق په عملیاتو کې کېدای سي او د اندېښنې ډېرې زیاتې هم شولې چې رسنیو او خبریالانو ته به زیات تهدیدونه او ګواښونه متوجه وي.
په تیرو اوو ورځو کې یوولس خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. رسنۍ او خبریالان د خپل امنیت په تړاو اندېښنې ښیي او د دې غوښتونکي دي چې باید د هیڅ لوري د هدف نه وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی بریدونه پر خبریالانو څرګنده حمله بلل ده. د غندنې پیغامونه تر هغې وروسته یو په بل پسې خپاره شول چې په بریدونو کې لس خبریالان ووژل شول. د امریکا غږ مشرې امنډا بنټ په یوه پیغام کې خواشینی ښودلې او ویلې دي چې خبریالان ولسته د موثقو او معتبرو خبرونو په خپرولو کې هره ورځ له خطر سره مخامخ دي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د دوه غبرګو انتحاري حملو وروسته چې نهه ژورنالیستان پکې ووژل شو او یو شمېر نور زخمي شو، د رسنیو د څار نړیوالې موسسې چې د بې پولې خبریالانو په نوم یادیږي د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي نه غوښتنه وکړه چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او مسؤلیت دپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی وټاکي.
موږ ډېر کار ته اړتیا لرو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د مسؤلیت لپاره دې یو ځانګړی استازی وټاکي. موږ دا وړاندیز نن سهار هغه ته وسپاره.
په دې پیښه کې د فرانسې د خبري اژانس یا AFP مسلکي عکاس شامره، د تولو نیوز ویډیو اخیستونکی یار محمد توخی، د ازادۍ رادیو درې خبریالان عباد الله هننزه، سباون کاکړ او محرم دورانی، د یک ټلویزیون ویډیو اخیستونکی غازی رسولی او نوروز علی رجبی، او د مشال محلي ټلویزیون دوه خبریالان سلیم تلاش او علي سلیمی پکې ووژل شو.
په افغانستان کې په ژورنالیستانو د داعش او طالبانو لخوا په ډیرو ولایتونو کې هر وخت د بریدونو له امله د خطر سطح ډیره لوړه ده، خو د 2001 کال را په دې خوا هیڅ برید د پرونی حمله په پرتله لوی او خطرناک نه و.
په زخمی شو کې د الجزیرې خبریال ناصر هاشمی، د رویټرز خبریال عمر سلطانی، د ندای آگا رسنۍ خبریال احمد شاه عظیمی، د وحدت ملی اونیز خبریال عیار عامر او د میوان خصوصي ټلویزیون یو خبریال داود شامل دي. د بریټ وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په رسمي اعلامیه کې وویل چې
متحده ایالات په کابل کې دا وحشیانه او بیرحمه برید په شدت سره غندي چې نه ویشتنه پکې ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول، خو د افغانستان د امن کولو او افغان ولس سره د نړیوالې ټولنې ژمنې په دې بریدونو نه ټکنۍ کیږي او موږ ورسره یو.
د امریکا غږ رئیس امنډا بنټ هم د بریټ وروسته د ازادۍ رادیو د همکارانو او د نورو قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه.
نن موږ د همکار شبکې د ازادۍ رادیو د دوه خبریالانو په وژنه سخت ودردیدلو چې د کابل په غبرګو بریدونو کې ووژل شول، او د دریم خبریال په وژنه هم خواشینی یو چې د می په میاشت کې د ازادۍ رادیو سره رسمي کار پیلو.
د ملګرو ملتونو په خبري شوی اعلامیه کې هم ویل شوی چې
عمومي منشي په کابل کې د غبرګو تروریستي حملو له امله سخت پریشانه دی. په همدې ډول د ژورنالیستانو وژنه د دې ښکارندویي کوي چې رسنیز فعالان د څومره خطر په منلو خپله دنده مخکې وړي. هغه کسان چې د دې اعمالو مسؤول دي باید ژر تر ژره محاکمې ته کش کړای شي.
د بې پولې خبریالانو د موسسې د موندنو پر اساس د 2016 کال راهیسې تر اوسه د داعش او طالبانو په بریدونو کې د افغانستان د رسنیو 6 کارکوونکي وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج د ختمولو لپاره د هزاره او مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ مذاکرې ناکامه شوي. د کوټه هزاره ټولنه له درې ورځو راهیسې د اقلیت شیعه مذهبه هزارهګانو د هدفي وژنو په وړاندې چې له شلو کلونو نه دوام لري د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب کړی. یوازې هزاره اقلیت نه، پښتانه هم په پاکستان کې په پاوز او استخباراتي ادارو تور لګوي چې په زرګونه پښتانه ځوانان یې لا درکه کړي او دوه ګونی چلند ورسره کوي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې 15 زیاده هزارهګانو د وژنې په ضد احتجاج روان دی. جلیل حیدر له 15 ورځو راهیسې د کوټه پریس کلب مخې ته د نخوړلو احتساب کړای دی. اغلی حیدر مدافع وکیل او د هزارهګانو د حقونو فعال ده.
می باجو صاحب سے ریکویسٹ کروں گی
زه د پاوز د لوی درستیز قمر جاوید بجوان غوړم چې دیو عام کس پتوګه دیو پلار او میړه پتوګه دلتراشی او زموږ درد احساس کړي. موږ درې زره کندي او لزر یتیمان لرو. د هغوی سره د مخامخ شي او جواب دی ورکړي چې عزیزان ولی وجل کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال تیر شپه د هزاره مظاهره کوونکو لمشان سره ولیدل او هڅه وکړه چې مظاهره ختم شي. او مظاهره کوونکو ویل ترغې پوری کورونو ته نزي ترڅو چې ورته پاوز د امنیت ډاټ نیور کړای.
دا خلک څوک دي چې له امنیتي پوستو را تیریږي او زموږ په ځوانانو ډزې کوي؟ موږ غواړو پوه شو چې دا څوک دي.
په پاکستان کې بل لوی اقلیت پښتانه هم د زرګانو په څیر ورته اندېښنې لري. د پښتون د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان په حکومت تور لګوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي.
صرف یعنی د پاکستان امنیتی ځواکونو نه یوازې زموږ خلک لا درکه کړی دي، بلکې زموږ کورونو ته ننوتی او زموږ مال او شتمنۍ غلا کړی دي. دوی د پیسو لپاره لا درکه شوي خلک خرڅوي. دوی په یوه شي پوهیږي، دلته په موږ پیسې جوړې کړي او کله چې تقاعد شي بیا په نورو ملکونو کې پرې بنګلې واخلي او د عیش او عشرت ژوند پرې تیروي.
منظور پښتین له پاوز څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د طالبانو ویاند احسان الله احسان او قمندانان مسلم خان او محمود خان د محکمې ته وسپارل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونه خلک راځي او اکثره یې د خپلو هغو عزیزانو انځورونه نیولي وي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو او پاوز لخوا لا درکه شوي دي.
د پوځیانو نیولې دي، د کورنۍ بولې او سرپته یې نشي نه هم کالي دی. پلار یې بېګناه ننګولۍ ته سارولو تللی و، هلته کې ویشتللی مړ دی.
د پاکستان حکومت د پاوز په مرسته د یاد غورځنګ سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو سپینې ماڼۍ د هغه معلوماتو ستاینه کړې ده چې د اسرائیل استخباراتو د ایران د اتمي پروګرام په اړه شریک کړی دی. سپینې ماڼۍ اوس هم په دې لګیا ده چې د دغه معلوماتو ارزونه وکړي. اسرائیل وایي دغه معلومات ډیر موثق دي، خو د واشنگتن چارواکو لا د دې معلوماتو له مخې نه پر ایران کوم تور نه دی لګولی چې ایران د 2015 کال له اتمي تړون نه سرغړونه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د استخباراتو ماهران او ډیپلوماټان وایي هغه معلومات او شواهد چې د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې څرګند کړل هغه نوی نه دي، بلکې هغه د 2015 کال د تړون مخکې دورې معلومات او اسناد دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل د صدر اعظم په خبری کانفرنس پورې ملنډې ووهلې. هغه په ټویټر کې د اسرائیل پر ادعا انتقاد وکړ. خو د متحدو ایالاتو چارواکي وایي د استخباراتو دا معلومات له هغه معلومات سره سرخوري چې دوی په خوا درلود او د تهران په اټومي فعالیتونو رڼا اچوي. په دې کې د ایران د شهاب درې بیلستیک توغندوی پروګرام په اړه معلومات شامل دی چې د اټومي کوپړیو د انتقال قابلیت لري.
هغوی وزګار نه دي ناست، بلکې د توغندوی ازموینې کوي او وایي چې دا د ټلویزیوني نندارې لپاره کوو. خو زه داسې فکر نه کوم وبګورو چې څه کېږي. زه اوس درته نه وایم چې څه به وکړم. ډېر خلک فکر کوي چې په دې پوهېږي چې د مې په 12مه به زه څه ډول پرېکړه وکړم. د دې معنا دا نه ده چې موږ به د یو رښتینی تړون لپاره مذاکرات نه کوو.
د متحدو ایالاتو حکومت خپلو متحدینو ته د مې تر 12مې پورې وخت ورکړی دی چې د ایران په اټومي تړون کې هغه شیان اصلاح کړي چې دوی ورته نیمګړتیاوې وایي. کچیرې دا نوي اصلاحات په دې تړون کې رانه وصل شي، نو ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی دی چې امریکا به له دې تړون نه ووزي او پر ایران به اقتصادي بندیزونه له سره ولګوي. له بل پلوه یو شمیر اسرائیلیانو د خپل صدر اعظم نتنیاهو د اظهاراتو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړلې.
موږ د تشنج په فضا کې له ژوند سره عادت کړی دی ځکه چې په دې سیمه کې ستونزې شته دي او کله ناکله زیاتېږي. د ایران اټوم زموږ لپاره خبر نه دی ځکه له ډېر وخت راهیسې پوهیږو چې ایران د اټومي وسلو په انکشاف بوخت دی. هو ویره شته ده، موږ جګړه نه غواړو خو ډېر سخت مسایل شته دي چې له نظره نشي غورځېدلی. ښایي موږ له ایرانه لرې یو خو ایران موږ ته له حزب الله نه پرته په نورو اعمالو کې رانږدې کېږي.
د بیت المقدس یو بل اوسیدونکی وایي ورس په ورځ دا خبره ګرانیږي چې د جګړې نه پرته د حل بل لار ورته پیدا شي.
په هیواد کې تشنج مخ په زیاتېدو دی. د تشنج په نظر کې نیولو سره داسې ښکاري چې له جګړې نه پرته به د حل بل لار نه وي، خو د خدای په مرسته به موږ بریالي شو.
په دې نږدې وخت کې د امریکا نظامي قومندانانو د ستراتیژیک قومندې د قومندان په شمول د امریکا استاذ ته وویل چې ایران له اټومي تړون سره سم عمل کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په کابل کې یو کارګر چې د خپل 8 کسیزې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی، د ټولې ورځې د کار په بدل کې یوازې 300 افغانۍ ګټي. علی باس خان وایي چې کار ستونزمن دی خو بله چاره نه لري غیر له دې چې سخت او ډیر کار وکړي. حکمت سروش په همدې اکړه له کابل رپورټ را لیږلی.
نن د مې لومړۍ د کارګر نړیواله ورځ ده، خو د 23 کلن علی باس خان لپاره چې د ساختماني چارو کارګر دی دا یو عادي کاري ورځ ده. علی باس خان وایي د خپلې 8 کسیزې کورنۍ چې په پکتیا کې میشته ده، د نفقې ګټلو مسؤلیت یوازې د ده پر غاړه دی.
بس په 2 بجې باندې راوځو، د سر تر مازیګر تر 2 بجو پورې کار کوو. 8 ساعته ډیوټي ورته کوو. مقصد کار ولا سختې گرمی کې په 1 بجې باندې ډوډۍ ده، کار یې مشکله ده ولا ډیر سخت ویل دی. بیلچې کار خو معلومې چې سخت دی.
علی باس خان کوزده هم کړي، هغه چې د ټولې ورځې کار کولو په بدل کې یوازې 300 افغانۍ ترلاسه کوي، وایي د واده لګښتونه پوره کول اسانه کار نه دی. هغه نه پوهیږي چې کله به واده کوي.
10 لکه 15 لکه روپۍ په دې بیلچه ورته ګټه دی، بیا پکې واده دی، بیا راوړه یو دغه 10 لکه 15 لکه روپۍ په مقصد غوته ورکوي. لږ نه بعد بیا پیراجیکي کې پوه شو سامان خرڅ او مصرف چې کوم کده باندې راځي هغه به کوي. لږ نه علاوه
د کارګر نړیواله ورځ چې د کارګرو د حقونو د ترلاسه کولو په نیت د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم منځل کیږي، علی باس خان یې په اړه معلومات نه لري او نه پوهیږي چې دا ورځ باید څنګه په کار او معاش کې بدلون راولي.
نه مې اورېدلی دي، نه چا راته ویل دي، نه ورغلی او نه پرې خبر شوی. ولې چې سار مزوري ته لاړ شي پوه شي بس مازیګر به کله کله چاره به ته پوښتنه وکړي نن ته چیرې تللی وي تا چی وکړو.
که یو خوا کارګر د خپل کم معاش له ستونزې سره ټکوي، بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر کار د برابرو کسانو شمیر نږدې 8 میلیونو ته رسیږي چې 2 میلیونه یې وزګار دي او یا دایمي کار نه لري.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیس.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. په ننګرهار کې د پوهنتون مسلانه د پولیو پر وړاندې مبارزه کوي. د ننګرهار پوهنتون محصلین وایي چې دوی په خپلو کورنیو کې د پولیو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی کوي. زموږ همکار ضیاء الرحمن حسرت له جلال آباد په دې تړاو رپورټ را لیږلی.
په ننګرهار کې پر دولتي ادارو سربیره یو شمیر مدني ټولنې او ځوانان هم د پولیو پر ضد روانه مبارزه کې ګډون لري. په دې ولایت کې خلک اکثره په انفرادي توګه د پولیو پر ضد کار کوي، عامه پوهاوی کوي او واکسیناتورانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. د ننګرهار پوهنتون خزینه محصلین وایي چې دوی د پولیو پر وړاندې مبارزه کې په انفرادي توګه رضاکارانه برخه اخلي. د دوی پر وینا کورانو یو د خپل گاوند خزو ته د پولیو زیانونه او د واکسینو ګټې بیانوي. دوی وایي چې په کورنیو کې خزینه او د پولیو پر زیانونو عامه پوهاوی ورکړی او دې مبارزې پر خزینه او ډیر اغیز کړی. د ننګرهار پوهنتون محصله ولوله وایي چې د واکسینو په هره دوره کې خزینه او واکسیناتورانو سره د ماشومانو په برابرولو کې مرستې کړي.
زمه د خپل کلی وکړه د خزینه او طبقه ته وایم چې خپل ماشومان که هغه ناروغه وي یا نه وي نو هغه ټول د پولیو واکسین ته رسېږي، ځکه پولیو خپله داسې مرده چې د ماشومانو د فلج لامل ګرځي. حل لاره یوازې د پولیو واکسین ده. د پولیو په واکسین سره کولی شو موږ د خپل ماشومان د فلج له ناروغۍ څخه وژغورو. او زه د خپل د کور کلي ښځې دې ته هڅوم چې خپل ماشومان د پولیو واکسین سره له دې ناروغۍ څخه وژغوري.
د یاد پوهنتون بله محاصله بصیره وایي چې دوی د ښځو او نجونو سره په شخصي ناستو کې هم د پولیو پر ضد خبرې کوي او هغوی هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو واکسینو په هره دوره کې د پولیو ضد واکسین کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي،
کله چې زموږ کورونو ته واکسینټران رسي نو موږ ښځو ته د عامه پوهاوی ورکړی دی. نو کله چې هغوی راشي د دې لپاره چې خپل ماشومان واکسین کړي نو موږ هغوی ته لارښوونه کوو او دوی هڅوو چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي. او موږ د ښځینه واکسینټرانو سره همیشه مرسته کوو چې د نورو خلکو ماشومان له واکسینه پاتې نه شي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست هم د پوهنتون ښځینه محصلینو مبارزه ستایي او د عامه پوهاوي په برخه کې یې ډېره ګټوره بولي. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤول ناملا میاخیل پاړه وایي
پوهنتون ښځینه محصلینې هم په دغه برخه کې مرسته وکړي او هم پوهاوی وکړي. دوی کولی شي چې په کورنیو کې ښځینه وپوهوي او په دې اړه ورسره خپل نظریات شریک کړي او په دغه برخه کې به دغه عامه پوهاوی ګټور ثابت شي. دوی کولی شي واکسینو لپاره عامه ذهنیت جوړونه وکړي، کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان په هره برخه کې هره دوره کې واکسین کړي. دا یو مرستندویه ډله ده او موږ سره رضاکارانه ډول باندې کار کولی شي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو په تیره دوره کې په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 ماشومان د نامنویو او کورنیو مخالفتونو له امله د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې دي.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولی ګیم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ریډ ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 19 31 3 1. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
او دا هم د څو لنډو خبرونو اوریدو ته تاسره بولم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید بیان پر ازادي برید او د بشریت ضد جنایت وباله او ویل چې عملان باید د قانون او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور نن ښاغلي غنی ته وړاندې کړ. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو تاوتریخوالی زیاتېدل له اټکل لرې نه دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش او د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل له اټکلونو نه بهر نه دي. د دوشنبې په ورځ په کابل او کندهار کې په دوو ترهګریزو پیښو کې څه کم 40 تنه ووژل شول. د افغانستان بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې مفتش یا سیګار په خپل تازه راپور کې د هغو ولسوالیو په اړه خبرې کړې دي چې راپور خپور کړی چې طالبان پکې نفوذ او یا هم کنټرول لري. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت او یا هم نفوذ لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د اټومي پروګرام په حق له یو شمیر اسناد مطبوعاتو ته وښودل. نتنیاهو ویلي دي چې دا اسناد د اسرائیل استخباراتي ادارې ترلاسه کړي او په اسرائیل د برید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په مخنیوي کې مرسته کوي. د هند سترې محکمې ټولو عالي محکمو ته امر کړی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د قضیو څیړنې چټک کړي. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا هغه لاډ سپیکرونه لرې کړل چې د سړې جګړې را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې نصب شوي او یو د بل پر ضد تبلیغات کول. دا د دې سات لنډ خبرونه. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری دومه پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل لیاده ونه باسي. تا تر بیا خدای مل شي.